سلام ده خبرونه سره ته کې افغان ولسم شرف زابل کې د ملي اردو د الوتکې کې درولې دوه پیخه کې د افغان فوجان په وجل کې دوه خوښنی څرګنده کړي ویل کېږي په دې پیخه کې ولس افغان فوجان وجل شوې دي د کندهار په څلورمه حوزې باندې ډلیزه حمله لا هم روانه ده او په کې دوه وسلوال مخالفین وجل شوې دي د ملي امنیت ریاست وایي د سمې دولت ډلې یادای شي او پنځه کسیز ډلې په کابل کې نیولې ده پوره خبرونه افغان ولسمشر په زابل کې د ملي اردو د الوتکې درالویدو په پیخه کې د افغان فوجانو په وجل کېدو خوښنی څرګنده کړه د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې ولسمشر د زابل د شینکې ولسوالۍ په شوخي سیمه کې د ملي اردو د الوتکې د لویدو پیخه غمجنه وبلله او د دې پیخې د قربانیو له کورنۍ سره خپل ډاډګیرنه څرګنده کړه افغان چارواکو ته اېد کړي چې د الوتکې درالویدو په دې پیخه کې 15 افغان منسوبین وژل شوي خو یوې بلې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې ولس افغان فوجان په دې پیخه کې وژل شوي د ملي اردو د الوتکنن لغرمې مخکې د زابل ولایت د شینکې او نوبهار ولسوالۍ ترمنځ لویدلې چې دفاع وزارت یې علت تخنیکي ستونزه بولي د کندهار ښار په څلورمه امنیتی حوزې او د دغه حوزې په ومه ماموریت باندې ډلیزه حمله روانه ده ویل کېږي د ومه ماموریت په حمله کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوی او یو پولیس ټپي ده د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې د ومه ماموریت په ډلیزه حمله اوس وخت پای ته رسیدلی خو په څلورمه حوزې کې شاوخوا یو شمیر وسلوال مخالفین لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي چې تر اوسه پورې نه دی بند شوی خو افغان فوجان د دغه حمله د درولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلی د دې خبر د اوریدو لپاره البته د دې خبر په اړه د تازه جزئیاتو په اړه لازم دی راوړل سره پاتې شي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو پنځه کسیز ډلې په کابل کې د دې ډلې د جلب او جذب له مسؤل سره یو ځای نیولې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا عبدالفتاح نومي ته دنده ورکړل شوې و چې خلک خپل لیکو ته جذب کړي او د دې ډلې د پوځي زده کړو مرکزونو ته ولېږي په دې اعلامیه کې همدارس غلي کې یو شمېر هغه ځوانان چې داعش سره د یو ځای کېدو په تور نیول شوي اعتراف کوي چې د فیسبوک له لارې دې ډلې ته جذب شوي وو د سولې علي شورا وایي د سولې د دویم دور رسمي خبرو لپاره پوره چمتووالی لري او اجنډا به بدل نه کړي د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکزی پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت به په دویم دور خبرو کې په هغو موضوعګانو ټینګار کوي چې تیر ځل رسمي خبرو کې پرې موافقه شوې و د سولې تر لومړي دور رسمي خبرو وروسته افغان مرکزی پلاوی ویل چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست برابروي او دوی به هڅه کوي چې د اوربند مسله مطرح کړي تمه و د سولې دویم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې خود طالبانو پر رهبری کې بدلون دا خبري وزندولې او په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې دا خبري به ډیر ژر پیل شي او د مصر هیواد د الازهر مشر امام یا شیخ احمد الطيب له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغان محصلینو لپاره به د ماسترۍ او لسانس دورې بورسونه زیات کړي د افغان حکومت د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي رډیو ته ویل چې ښاغلی طيب دا ژمنه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ته په قاهره کې ورکړې ده د ښاغلی فیصل په خبره ښاغلی عبدالله په مصر کې له شاوخوا 300 افغان محصلینو سره هم لیدلی او د هغوی د ستونزو په حواله ټینګار کړي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله تیر ورځ د مصر د جمهور رئیس رسمي بلنه د یو لوړپړي دولتي هیات په مشرۍ د سويس د دویم کانال د پرانستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره قاهره ته ولاړ دا افغانستان وروستي مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د می وروسته فرشته جلال زئی در اوروي
د امریکا د متحده ایالاتو د بارنوی چار وزیر جان کیری نن ویل چې د روسیې د بارنوی چار له وزیر سرګی لاوروف سره یې په اوکراین کې د منسک د موافقې د عملي کېدو پر اړتیا خبرې وکړې جان کیری نن د ایران سره د اټومي موافقې په اړه هم خبرې اعلان ته وویل
And I'm very pleased to report that the East Asia Summit foreign ministers
The way the dear khoshalam chi nan tasda da khabar dar kawam chi da khatiz asiya da barnoi 4 roz iran pa gonda ki pa wiana ki da 15 jamayo hiwadun utrmand muafiqat hayt chwa aw da muafiqa ba atmi waslota da iran la rabanda ki za fikr kawam chi da asiya hiwadun da ta ait sargandawi chi de da de muafiqe bariali tob tur kuma hada da nari walo pa gatatai
of this agreement
د آسیان سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د خپلې تسلیوشته می غونډې لپاره په مالیزیا کې راغونډ شوي دي. د ایران حکومت پرون وړاندیز وکړ چې په سوریه کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. ایرانی چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او ویلي دي چې په سوریه کې د ثبات ټینګښت لپاره به ټولې هڅې وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر نن ویلي چې حکومت به روسیې ته لږترلږه 1.2 میلیارد یورو د دوو جنگي مسترال بیړیو د معاملې د لغو کول له امله ورکړي. د فرانسې د دفاع وزیر نن ویل چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې اړه خبرې کړي او نور بحث نه ورباندې کوي. فرانسې ویلي چې د دغو بیړیو تر اصلي نرخ کمې پیسې به روسیې ته ورکړي، ځکه بیړۍ نه دي تکمیل شوي او قرارداد یې د کار تر بشپړېدو مخکې ځنډول شوی و. د فرانسې حکومت تېر کال د کرایمیا د الحاق په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو له امله پر مسکو د دوو مسترال جنګي بیړیو د خرڅولو پرېکړه لغوه کړه. فرانسې په 2011 میلادي کال کې پر روسیې د دغو بیړیو د خرڅولو قرارداد کړی و چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت یې درلود. د آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له ښاري محکمې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو یوه فعاله لیلا یونس په 11 کاله بند او د هغې خاوند په 9 کاله بند محکوم کړي. لیلا یونس او د هغې خاوند په درغلۍ، خیانت او غیر قانوني تجارتي فعالیتونو تورن شوي دي. د لیلا یونس او د هغې د خاوند محاکمه د اګست 13 ځنډول شوې ده. د چین حکومت تایید کړ چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکه چې تیر کال ورکه شوې وه د هند په سمندر کې غورځېدلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د آسیان هیوادونو د 23 غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د مالیزیا حکومت باید په دې اړه څېړنو ته دوام ورکړي. د وایي څېړنې باید دوام پیدا کړي او موږ له مالیزیا سره موافقه لرو چې وایي حقیقت باید وموندل شي او د دوهم پړاو په لور باید ګام پورته کړو. موږ هیله لرو چې دا مسله به په مناسب ډول حل شي. د مالیزیا د هوایي چلند یو مسافر لونکي بوئنګ الوتکه تیر کال له کوالالمپور څخه تر پرواز یو ساعت وروسته لا درک شوه. په دې الوتکه کې 209 تنه سپاره وو. په مسکو کې د تحقیقاتو ځانګړي کمیټې نن د پیژندل سوي روسي پانګوال میخایل خودروکوفسکي له پلاره پوښتنې کړې دي. بوریس خودروکوفسکي 2 اتیا کلن دی چې نن سهار له خپل وکیل سره د ځانګړو تحقیقاتو کمیټې ته ورغی او لږتر لږه 3 ساعته یې په دغه مرکز کې تیر کړل. په مسکو کې د تحقیقاتو ځانګړي کمیټې 2 میاشتې مخکې وویل چې داسې نوي شواهد یې موندلي چې څرګندوي چې میخایل خودروکوفسکي شاید د روسیې د یوه شارګوټي د شاروال د قطر امر کړی و او په ځینې نورو جدي جرمونو کې لاس لري. میخایل خودروکوفسکي 52 کلن دی او په 2004 میلادي کال کې د روسیې تر ټولو بډای سړی بلل شوی و. دی په 2015 میلادي کال کې د مالي درغلۍ په تور زندانی شو. خودروکوفسکي وایي چې پرده لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. دی 2 کاله وړاندې له بنده خلاص شو او اوسمهال په اروپا کې اوسي. او د اوکراین حکومت نن د اداري فساد په اړه د څېړنو په ارتباط د هیواد تښتېدلی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ور احضار کړی دی. د اوکراین دولتي ورځپاڼه ویلي چې ویکتور یانوکوویچ باید د اګست په 18 په کیف کې د لوی څارنوالۍ دفتر ته ورشي او د اداري فساد د یوې دوسیې په اړه معلومات ورکړي. پر یانوکوویچ تور دی چې د جمهوري ریاست پر مهال یې په دولتي پیسو د ځان لپاره لوکس موټر، کورونه او نور قیمتي شیان اخیستي دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د آزادی پچپوک خبرونه اوریدونکو یو زل بیا تاسو ته خراغلاست وي. په نن نه خبرونه کې د بحث موضوع ده د طالبانو د مشرۍ پر سر اختلافات او د دې اختلافاتو اغیز د افغانستان د سولې پر پروسې باندې. د بحث ملمانی دي د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی صاحب، د افغانستان د نشراتو د مرکز مشر حاجی صاحب سید داود، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی او انجینر صاحب محمد یونس فکور چې د سیاسي مسایلو کارپوه ده.
تشکر. خب پوهان صاحب ودیر صافی، شما استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی هستید، یعنی علوم سیاسی هم یک علم کلان است و منطقه ما به می ارتباط می خواهیم یک سوال بکنیم و ایست که مثلا این سوال همیشه در ذهنم خطور میکنه. من این سوال هم از خودم هم ترکده، البته نمیتونم که از فاکولتی حقوق نبر آمدیم، ما از خاطر یک ذره مشکلات در این موجود است. مثلا در این دیپلوماسی هایی که ما شنیدیم صاحب، امی پاکستان که وقت که میفهمین بد بلا میکنه، چرا امی روزی که مسئله ملا عمر افشا شد، چرا وزارت خارجه سفیر دستی که دست ایمیدیتلی که میگن در انگلیزی نخواست وزارت خارجه ادش وضاحت نخواست؟ آله وقتی که شما پروتکل نکنین یک موضوع، 10 سال از پاکستان دو زده میریم، انوز هم دستانت ما نداریم که پاکستان ملامت است. یعنی کل شوایی اوایی گپاس هر کس در جای میشنه میگه که پاکستان ملامت است. مگم شما وقتی که علم سیاسی رو به کار بیاندازین و ایره رسمن بخواین در وزارت خارجه و پروتکل نشته کنین که برادر سوال اول ماییست، ای 2 سال جنگ خواهی کی کرد؟ شما خواهی میگفتین تالا ما کرد تالا کدام غرض نداریم، او رهبری زیاده اینجا در کویت شده، ای قسمی پروتکل شود سند شود سب بازی تاریخ هم میشه، در ملل متحد هم که رفتین یک سند در دستان میباشه. نه استاد، از این نقطه نظر به موضوع شما چطور یک تحلیل میاریم؟
بلکل
بله.
تشکر نظر صاحب، سوال بیچار بجای و بیچار خوب است و ما هم که رنج میبریم، کسی اگر شاگرد حقوق است یا دیپلماسی است که حقوق و علوم سیاسی است، در حدود 30 سال است که در اون 15 پایان بالا میشیم و در پانتون و در رشتش هم امور رقم حقوق بین الملل عمومی، ما هم رنج میکشیم که از روزی که بعد از کنفرانس بن ای حکومت ها آمدن، چرا یا دیپلماسی را یاد نمیگیرند، چرا سیاست درست بازی نمیکنند، چرا سیاست خارجی راستی یک مملکت مستقل به نمایش نمیگذارند، هم به مردم خود دا داخل افغانستان هم به منطقه و جهان. و ایرا متاسفانه تا امروز امی تغییری هم که ما میگیم چیز تغییر نامدن، نه دکتر اشرف غنی به این متوجه است و نه دکتر صاحب عبدالله و یک چیزی را به نام سیاست خارجی درست و دیپلماسی فعال که مردم افغانستان از حیثیت افغانستان تثبیت بکنه به سطح جهانی ایرا پیش نمیبرن و نه بردن. معنای چیست که اینا خودشان نه خودشان در رشته های معین اداره و مدیریت و دولتداری و سیاست آمدن و نه کسایی را که دور خود جمع میکنن اونا در رشته و مسلکی هستن. به می لحاظ هر چیز از به از اینا رفته و ما حتی میگم نه تنها سیاست خارجی، در سیاست داخلی هم اینا بسیار موفق نیستن. در غیر از او اینا میتونستن که در اصول را امی قراردادهایی را که با پاکستان امضا کردن جدیدن، امی امرای پاکستان که اینا صلح میخواین و استراتژی امضا میکنن برای این در روابط هم بخواین که حسن نیت نشان بدن. آیا افغانستان هم حیثیتش در این حسن نیت در این قراردادها تثبیت باید شوه یا نشوه؟ اگر نشوه امیست که پاکستان ارج به دیپلماسی ما نمیگذاره، ارج به ما نمیگذاره، هرچی دلش بخواه از لحاظ نظامی انجام میده و هرچی دلش بخواه از لحاظ سیاسی انجام میده. از لحاظ نظامی هم هر چیز را که انجام میده پشت هر عمل نظامی هدف سیاسی نهفته است. هر کس که از اسلحه کار میگیره در یک مملکت دیگه پشتش اهداف سیاسی داره. ما امیدوار هستم که عوض از این که اگر سیاست می بود، عوض از این که به نام ملا عمر پیام عید صادر شده بود و ما نادانسته و نادیده و که هست یا نیست تشکر بکنیم از پیام ملا عمر، همین قسم باید در مرسیش هم رئیس و سفیر پاکستان به حرف شما می خواستیم که ما خو از این تشکر کردم زنده می دانسته می شه این چطور شما کشتین و چرا کشتین و بیاین همین سوال را بتین و این سوالای خدا و عدم رضایت خدا دیپلماسی یک کشور که این قسم با یک مملکت بازی میکنه باید با مجامع بین المللی هم تا بانکیمون باید برسانن.
بله
بله دیر زیادت مننه سعیدی صاحب، لکه سنگه چه صافی صاحب ویلی چه دا افغانستان حکومت بزیده پرزه چه تشکری کرده و مننه کرده و باید دا پاکستان مقاماتی را گوخته وی کله چه پا پیخور که حمله و شوله د پاکستان فوج، د پاکستان میډیا، د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه کې مذهبي ډلیم دي، هغه تقریبا د پاکستان ټول ملت ته، ټول د پاکستان خلکو ته داسې دغه جوړه کړه چې دا حمله ملا فضل الله جوړه کړې ده. ملا فضل الله په کونړ کې دی، په افغانستان کې دی، یعنی یو ملا فضل الله په خاطر چې لا ژوندی دی مثلا، په هغې د ټول پاکستان خلک هم د ځان تر شا ودرول او نړیواله ټولنه هم. اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وشل کېږي، د حقانی زوی په اسلام آباد کې وشل کېږي، د ملا عمر مسله په کراچۍ کې مطرح شوې ده. د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسيونو څومره فرصتونه لاسه ورکړل، ولې استفاده ونه کړل د شانو نه، ولې ونه ویلې نړیوالې ټولنې ته د امنیت په شورا کې چې ګوره هر ځل مسئله په پاکستان کې راوځي؟
حکومت افغانستان متاسفانه خیلی مفلوج، بیچاره، ناتوان. زدوبندها و مشکلات داخلی حکومت وحدت ملی از زدوبندها و مشکلات داخلی طالبان کمتر نیست. این واقعیت است. این واقعیت تلخی است که من برای شما میگم. من خدمت شما عرض میکنم. و دوم، تصمیم گیرنده نه حکومت افغانستان است در قضایا، نه طالبان، بلکه اداره استخبارات پاکستان. من چه میگم؟ شما شنیدین که 3-4 روز پیش اختر محمد منصور گفت که ما آماده مذاکره نیستیم و در مذاکره نمیکنیم. اما سرتاج عزیز و راحل شریف میگویند که به زودی مذاکره بین افغانستان و طالبان شروع میشه. کی به نمایندگی کی میزنه؟ اختر محمد منصور نماینده طالبان است یا راحل شریف؟ این رو باید مدیای دنیا بفهمند که طالب اگر گپ میزنه فقط گستاخی میکنه که گپ میزنه، بادارش دیگه کس است، تصمیم گیرون دیگه کس. من یک چیز به شما میگویم، خدمت شما عرض میکنم، حتی در تعیین صلح و سرنوشت ما هم پاکستانی ها تصمیم میگیرند. من براتون عرض میکنم که قرار بود در این روزا در کابل آقای قینی تلاش داشت که یا پیر گیلانی یا قوزی امین وقاد یا کسی دیگه که دو طلب بودن و سر و کله چرم کرده بودن که ما رئیس شورای عالی صلح بشیم، چون پاکستان موافق نبود به این. من باور دارم که به زودی پاکستان از حاجی صاحب دین محمد پشتیبانی میکنه تا رئیس شورای عالی صلح شه و اشرف غنی هم مجبور او را فرمان بده. بنان هم رئیس شورای ما را تعیین میکنن، هم سیاست ما را تعیین میکنن. افغانستان ده ای دستی بلندی نداره. مردم افغانستان شما شاهد باشین. و ما شریفانه براتون میگم، هدف ما از تخریب رئیس جمهور نیسته. اگه ما رئیس جمهور بودی کسی به او داده بود که پیام ملا عمره و او بروزی تشکر میکرد، ما دندانم او آدم نمیپروندم و چادر به سر خون کردم. هر کس بود که کی به او داده بود. بنان همین خجالت تا قیامت مردم افغانستان میکشن که یک کشوری با جغرافیای معین از یک رهبر مرده از 2 سالو خبر نداره. باز همین طالبا چرا امروز که جلسه میکنن نمیگن کریم رهبر ما کی کشته، به کجا بوده؟ همین که ما 2 سال اضافه تر است، اضافه تر است چه سکن، اضافه تر است 41,000 نفر ما شهید دادیم. همین شهیدایی که ملا عمر نبوده، به امر کی اینا شهید شده غیر از آیسای؟ همین حکومت افغانستان شما رو به خدا که نامش رو بگیرید.
سیدی سبیا خبره نو، یعنی تاسی وای چه ولسمشر اشرف غنی باندې انتقاد لري یا نور باندې؟ نو بیا ولل ته ولسمشر اشرف غنی د دې خبره تایید نکوي چې بار بار ویلي دي چې سوله باید پاکستان سره وشي، وخت چې تاسو وای چې هر لوبه د پاکستان په لاس کې ده، نو بیا په دې برخه کې فکر نکوي چې د ولسمشر غنی سیاست صحیح ده چې پاکستان د لوبه اصلي طرف ده او باید هغه سره خبرې وشي؟
بهتری سیاست است که عمل کنه. اینطور نباشه که ما یک روز بگیم با پاکستان سوله میکنیم، یک روز دیگه فیض الله زکی نماینده جنرال دوستم، آسم نماینده جنرال چی نماینده عبدالله، حاجی دین محمد نماینده آقای اشرف قینی، سعادت نماینده آقای سروری دانش، نمیفهم که یک کس دیگه نماینده فلونی، اینا رای میکنیم به مری به زیر آیسای. خب بگو پاکستان بیا خود مگم ز سر تاج عزیز رای کو راحل شریف رای کو. شما دیدین به پاکستان که به پشاور که حمله شد، فردا صبح راحل شریف و رختر عبدالرحمن آمدن به پشت درهای بسته به آقای قینی ملاقات کردن، رئیس امنیت افغانستان رو نگشتن ملاقات کردن و گفتن ملا فضل را بیتی. هدف چی بود که روحیه پاکستانی ها را ساق بتن که عامل انفجار در افغانستان است. شما افغانستان دشمن خود بشناسین، نه تروریستایی که انتها رو انفجار میکنن.
بله حکومت افغانستان قطعاً ضرور سیدیس به نوبت گپ بزنیم که بشنوندگان عزیزم یه ذره نوبت برسه. فکر صاحب شما چی فکر میکنی؟ امیال یک سوال به ذهن آدم هم تر خطور میکنم خود به خود. ما میم سوال که از مردم الهام میگیریم پرسان بکنیم نیست که یعنی همی 2 سال که پود کردن یعنی زمینه را برای آقای اختر محمد به اصطلاح زمینه را مساعد ساختن دمی 2 سال گذاشته. اتر یک چیز هم گفته میتونیم که یعنی پنهان کردن این موضوع امید که زمینه مساعد شد به نفرایشان. اگر 2 سال پیشی افشا میشد آل گپ درخ مساعد میشد. بله
داغسی ده لکه تاسی چه وایست دیوی خواه خو ده ملا سبسه نسالم داسی و چهر ساره یک سپایر کیجی زی یو خاطه د بل خاطخه د ملا صاحب خپل د کرسما او استعدادم دانو چې دغه مغلق استخباراتی جنگ چې پلا مخ ته بیا شاته بیا مخ درواخه بیا شاته درواخه بیا اسلام تباکه بیا اسلام دنو دا نسوي کولای دا څوک په کارو چې دغه کار کولای سي زموږ در اطلاعاتو و نیم کال د صحنې سوتلې سړی و دی ګر سره تاسو د اول مخالف طالب خبره واوریدل چې د ملا منصور په برابر کې وکړه ول ملا عمر د ملا منصور د ملګرو د خوا ګوشي ساتل سوی وو نو ګوشي ساتل سوی وو خو داغه معنا لري چې دی نور په صحنه کې نه وو او استفاده داسې نه کېدله چې څنګه چې استخبارات او دغه جګړه اهداف لري کرا کرا پر مخ ولاړ سي. اوس ګورې زه په دغه کې درته وایم چې ډیپلوماسۍ کې تاسې وایست پاکستان ته ضرورت لرو موږ خو لا نه امریکایان هم ضرورت ورته لري. کله چې تاسې دا دمخه د نیویارک ټایمز رپورټ تیر کړئ چې په نیټه پوهیږي چې ملا عمر هلته دی اما هیڅ نه کوي زموږ په آگاهی کې خدا داسې رالویږي چې امریکایان چل کوي دا د پاکستان استخبارات دي چې زموږ په ذهنیت کې راکوي امریکایان چل کوي یا امریکایان مجبوریت لري د پاکستان سره لکه اوس موږ افغانان اوس موږ وایو چې ولې اشرف غنی داسې ډیپلوماسي نه مطرح کوي چې دستي سفیر راوغواړي چې ملا عمر خو نو ستاسې په کور کې پیدا سو نو کله چې ته ورته وایه چې پاکستان زه تا ته د سولې دپاره ضرورت لرم د هغه رسمي پالیسي دا ده چې ته به ما مخامخ په ډیپلوماتیک لحاظ نه متمه یې چې پاکستان زه تاثیر لرم دوی درته راوستی سم اما زه که مې درسه ولیدله چې ته ما مستقیم متمه یې نو بیا دا کار نه کوم نو ځکه زموږ پایڅه پښه خپل په پایڅه کې بنده ده لکه ملا عمر چې چاته ویلي وه چې اوس نو مستقیم ورته وایه مګر دا بیا زموږ د استخباراتو کار و هغه دا چې پاکستان وایي نسته زموږ استخباراتو باید پاکستانیانو ته داسې ویلي وای چې ښه زه به کومک درسره وکړم ستا په خاوره کې به در پیدا کړم نو زموږ ضد جاسوسي اجنټانو داسې کار درلودلی چې عکسونه یې اخیستي وای د کویټې د شورا دفتر د ملا عمر د منصور غونډې ځایونه لکه رایل شلیپ چې رالی دستي کله چې د پېښور د مکتب چم وسو د ده سره عکسونه وه په جلال آباد کې په کونړ کې چیرې د اسنادو سره و د اسنادو سره راسن رالی رجمود کې ویله چې دا کار دې ملا کړی دی او دا ملا په کونړ او شینوارو کې دوری دوری کېږي دغه عکسونه دي دا ځای دی دا کور دی کوټې زموږ استخبار رات نه پېژم چې دا
خیر باشه ډیپلوماسي فکر سه امیجه اج سه داوود امیجه وطنکی یک سوال وکنیم چې استخبارات ما به خلم کې د یمتان یک کمک ناکام مونده تا سیونیم هم نه صفر نمره برد به خلم سه که به خبر مونده مسائل بسیار مسائل چی میگین یک بازنگری شوه به وضع استخبارات افغانستانیانه
جناب نظر سه واقعا پرسش بجاست من تا مسئله را که من میخوام برزو اشاره کنم قسمی که پیشتر آقای مرادی را مطرح کرد که مسئله مکتب پیشاوره یک موضوعی بوده که سر ازی تحقیق شد ریسرچ شد خود نظامی پاکستان هم کار کرده بودن
نه.
اما اینا چه کردن که ایره ای رقم سازماندهی کردن که اتومات آمدن کابل چندین سفر شد به اصطلاح هم یار تعقیب کرد ایتور وانمود ساختن برای پاکستانی ها که کار از طرف دولت افغانستان شده متاسفانه در او وقت هم ای کاش در ایجا دولت افغانستان این مسئله را برشان بسیار پوزکنده می گفت که مسائل هر روز که در ایجا انتحار و انفجار میشه ما یک روز وزیر دفاع ما یا رئیس امنیت ملی ما اسلام آباد نرفته من مثال دیگه شه برتان میدم شما خبر دارین چند ماه پیش سر شورای ملی عمله شد امی استخبارات ما اسناد و شواهد کی ده که اوره خطک فلانی سو چطور است و چه کار است و دیگه است مثلا اگر از ما کسی مشوره می گرفت ما مروز وزیر دفاع ملی وزیر داخله رئیس امنیت ملی می رفتیم اسلام آباد که شما توهین کردین به خانه ملت شما توهین کردین برای افغانستان امور رقم کیا ضد ما کمپین کردن به ارتباط مکتب پشاور ما هم برای مردم همی انگیزه را می دادیم متاسفانه 14 سال ما با این خوش هستیم که امریکا افغانستان جور میکنه، پاکستان برای ما صلح را میاره. متاسفانه در این راستا در هیچ، شما پیشتر از پوهان سب صافی یک سوال بسیار علمی را مطرح کردن، اونا هم جواب دقیق دادن. منتها یک چیزی را من میخوام که علاوه کنم، به خاطر داشته باشن، سه ماه پیش همین سوال دمی میز ای کاش پوهان سب صافی واری همونطور یک شخصیت در افغانستان است، یک روز امره زنا وزارت خارجه مشوره کردن، در افغانستان قطع رجال نبوده، اشخاص و افرادی بوده. صلاح الدین خان ربانی را من احترام دارم، شما خبر دارن چند مشاور از یک جای دیگه جای آوردن، همه را به این وعده و اطمینان که $6,000 معاش است، $5,000 معاش است، همون معاشای پولای بادآورده که سالها و روزها ما شما سرش بحث کردیم، اما از وزارت خارجه خبری نیست. من در او وقت هم برای شما از طریق رادیو شما پیشنهاد کردم که یک مرکز مطالعات ملی باید افغانستان جور شود و اشخاص و افراد خبره باید در اینجا سهم داشته باشد، دنیا را قانع بسازه. متاسفانه در اون وقت یکی از نطاقهای رئیس اجرایه گفت نه، فرد فرد افغانستان پاکستان هم مشناسه. بینه بمی گپ، اما سوال شما را حل کرد، جواب من هم خاتمه دیگه. حال عرض من است که
بلیسه. یو خبره چې برتغه اصلي موضوع تلر شو د سولې مسله چې د مشري اختلافات د طالبانو د افغانستان په سولې څه تاثیر کوي. وخت چې موږ ټول په دې نظریو او اوریدونکو هم اکثره په دې نظر دي چې هر څه د پاکستان لاس کې دي، او د افغانستان حکومت هم وی چې پاکستان به نه اعلان شوی جګړه کې د افغانستان سره. دا ځل ک ورسې او څرګندونو ته د سرتاجیزی زو ګورو، دا ځل ک د راحیل شریف د غونډې ته چې په جیچ کیو پنده کې دور زمخ کې جوړ کړی او ټاپ مشران د پوزو او وی ویل چې د افغانستان د سولې تخریبونکي په اصل کې د پاکستان او د سیمې دښمنان دي. یعنی بیا هم هیلی باید تو تړو چې پاکستان په یو نو ډول که د خپلو اهدافو لپاره می د سولې پروسه غواړي چې په مخ لاړ شي.
ګوري، اصلي اساسي مسله دا ده، دا ناست مشران دوستان چې دلته دي او نور افغانان زمونږ غږ اوري، د مذاکراتو مخالفت مونږ نه کوو. مذاکراتو ته من هر کله کشپی که ورزی خراغلاس وی، خو مذاکرات دیو پروگرام پا چوکات کی، سوله دیو پروگرام ده مخی.
بله.
که چیر تا دقیس یو پروگرام بانده کارمونی شی، یوازی پا دی اکتفاو کو چه رایل شریف دقیس ویلی دی، سرتاج عزیز دا رقم ویلی دی، او من تا دس اطمینان را کرده دی. خود دی اطمینان ما ده 1915 تیانه دقی کرونولوژی و تاریخ چدر تا تشریح کرده. وز ما دف داده دوی د دې موضوع نه چې دا ډیر تاکید پی کوي، زه غواړم چې دا توضیح کم. هغه په دې معنی چې ګوري، د ملا عمر خبر اول د پاکستان نه لیک شو، زمونږ رسنیو درې ورځې دلته پی خبرې کولې، هغوی چپ. وروسته وزارت خارجه د پاکستان اعلان وکړ چې موږ د کابل نه خبر شوو. فکر وکړي، یوه مسله. دویمه مسله دې سره جخت د ملا جلال الدین حقانی، مولوی صاحب جلال الدین حقانی خبرې واچو، اغه خبر ته کله ویل رښتیا ده، کله ویل دروغ دي. اغه خبر چې خلاص شو ته پیږي چې پرونی څه کړی دي، لکه څنګه چې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه چې دې نظامی مسائل شاته سیاسي اهداف دي، ویل د ټاپی پروژې باندې کار کو چې ترکمنستان پاکستان سره ونخلو، یعنی د افغانستان خلک په دې مصروف کو. الله چې زمنګ مادان وزارت خبر هم نه ده چې څه خبره ده. ګوره، ټول دغه لیدرشپ او رهبری که سیاسی ده، که اقتصادی ده، که نظامی ده، ورو ورو پاکستان غواړي چې په خپل لاس کې واخلي. وزه ده شویم چې دوی دا کار وکړه، دا خبرې نشر که هلته د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، دوی به کوشش وکړي چې یوه ډله راوړي مذاکراتو ته، کینی امریکې نه به کریډټ والی، پاکستان نه به کریډټ والی. خوزما عرض داده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باید امریکایانو سره پی خبری وکړي، باید شورای امنیت سره پی خبری وکړي چې وروره یوه ډله خبرو ته راځي، څو ډلې نورې پاتې کیږي. وزه تاسو ته وایم، داعش جوړ شوی دی. ښه، داعش د کوم ځای نه راځي؟ د پاکستان نه راځي. څنګه راځي؟ اوس په شینوارو کې، په یو شمېر نورو ولسوالیو کې تاسو ښه خبر یاستئ چې کله د طالبانو د داعش جګړه وه، داعش ته به کومک د پاکستان راته، طالبانو ته به کومک د داخل نه ته. اوس دا داعش ولې په پاکستان کې حمله نه کوي؟ بله خبره دا ده چې داعش وای جوړ شوی دی مذهبي بنیاد باندې، مذهبي مخالفتونو باندې. دا یو ورځ اورېدلی دی چې ایران کې کوم حمله شوې د داعش. حتی په سوریه کې تاسو ګورئ، په سوریه کې هم داعش مخکې نشي تلی، سره د دې چې بشار ټول دنیا سره اړه مند دی، دوی سره هم دی.
خوب کوم سوال است
دلته مسله اساسی دا ده.
بله آیسته بازی نگاه کنین صحبتتان رو یک چند شنونده رو موقع بتیم که با شنونده خفه نشن سیف یک چند شنونده رو فرصت بتیم ببینیم اونا چی میگن باز در جنبندی همی بله. گفایتان یادتان نرسیم بله شنوندیز بفرمه سیف
بله مهربانی اوکره ازادی رو دویم
بله سلام علیکم عبدالحجی دا وزیر کندهار څخه سره د تلیفون پر کرښه وسلم څخه هر څه نه وړاندې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او محترمو مېلمنو ته سلامونه او نیکې وړاندې
کوم
چې جوړ او روغ بیا
تشکر
زما د محترمو مېلمنو څخه دا یو پوښتنه ده کثیره د صلح خبرې په افغانستان کې کوم وطني جریان لري او د محمود عمر وجنه په اوسنی وخت کې د افغانستان په حکومت یا د افغانستان حکومت او د افغانو لسه افشاس ولا دا به د طالبانو په لیکو او د افغان د طالبانو په لیکو کې د دې ترمنځ اختلافات او په افغانستان کې د صلح خبرو باندې زیات اثرات وکړي باندې خطر کثیر اثرات ونه لري دقیقا به د صلح خبرې بېرته پیل شوي وای یوه دا دوهم دا که چېرې موږ پاکستان څخه دا توقع ولرو چې پاکستان به موږ ته افغان طالبان راولي او موږ سره به یې د صلح مذاکراتو ته حاضر کړي نو موږ به د دې څخه دا څنګه یو د صلح غوښتنه وکړو چې امریکا ده ته د کال څخه یو نیم میلیارد ډالر د تروریزم په ځپلو کې امریکا وده ته ورکوي آیا دا تروریزم نه دی چې پاکستان یې په خپله خاوره کې ساتي او بیا د دې پر سر باندې دی دغه نیغته معامله کوي چې دی د امریکا څخه یو نیم میلیارد ډالر د کال اخلي او دی د په نامه د تروریزم د ځپلو آیا دا د تروریزم نه بولي چې په افغانستان کې جنګي رب د افغانستان په خاوره کې جهاد کوي دریم دریم کثیر ملا محمد عمر په 2014 کال کې مړ و آیا په دې وخت کې د دې خبرې دا څه خبره نه و چې په اوسني وخت کې چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې دا خبره د ملا محمد عمر وژنه په دې وخت کې افشا شول چې ملا محمد عمر په 2014 کال کې مړ دی بل افغانستان په دومره نظام په دومره مصارفو چې د دې دومره کمزوري ضعیف
ډیر زیاته مننه دوزې سه په دې خاطر چې نور دوستان هم منتظر پاتې نسی بل اوریدونکو هم اخلو مهرباني
وکړئ بله شنونده دې بفرمایئ
بله
بله
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته چمکین د کابل خبرې کوم
بله چمتو صاحب خوش آمدید بفرمایئ خوشاله
اوسې زما په کتاب د افغانستان کشتی او استخباراتی ارگان ها دیل رئیس شدی تروس پوری دایا پیدا نکلی لیکی دیل چافر خبری اوکی بعد حکومت مشران بدی بان پیدی لیل چافر دی مذاکره اوکی تروس پوری در اکاس مذاکره اوکی چی دیل چوک دکاندار دیل یا نان باید اصلی مسئله دل کده چی دوی باید پیدا کلی تسبیتی کلی به خبر کلی وسنی حالات افغانستان و طول در امریکا پلاس کلی که امریکا و غواړي په افغانستان کې صلح قانون شي کېدلی شي ولې په خپله زما نظر دا دی که د هېواد ولسمشر د امریکایانو سره خبرو کې یوازې دې نه چې پاکستانیان څوک
بله چمتو صاحب سوالتان یادتان را بخلم سوالتان
سوال به اینانی است که امریکایان پاکستانیان او افغانان دواړه د امریکایانو ګیره خوړلې دوی باید امریکا نه د افغانستان ولسمشر پوښتنه وکړي چې ولې په افغانستان کې صلح نه ټینګېږي
مهربان تشکر صاحب صحیح سوال است خب به هر حال یک شنونده دیگر را میگیریم بله شنونده عزیز بله
سلام
علیکم السلام شکر سوالتان طرح کنیم ما خود شکر فعلا خوب واری معلوم میشیم با من سیم میشنم
مهربانی او که ارور اسوالم مطرح کهی
شانو تو خونده با چی تاسی لگه تاسی مشیران دی افغانستان دولت چه آیا دی افغانستان مشیران دیگه تو خلق دو چه وقت دی افغانستان دیگه
نشتاسی لپاکستان
لطول وقت
است لدخمان دیورورت دغنی ولینا کل سوالا همی کل جنجال سرزمیست خود تشکر خیلی یک چند لحظه که میمانای محترم گپ بزنیم آل ودیر استاد محترم پوانس ودیر صافی آستاستا و پایان پروگرام نزدیک میشیم از او خاطر یکان نتیجه گیری هم شو بد نمیشه حالا چطور میشه که یک فرصت طلایی هم به طالبا هم به کسایی که در افغانستان هستن آمده که یک دفعه بر گردن مثلا میسر به گریبان بکنن چرت بزنن که برادر این کارهایی که ما میکنیم به نفع کیز به نقص کیز؟ حال در پاکستان اگر آدم فکر بکنه از وقتی که پاکستان در ظرف 40 سال گذشته پیسایی که از امریکا گرفته، پیسایی که مچم از چین گرفته، از هر جایی که برابر آمده گرفته، سه به نام ازی که ما در افغانستان جهاد میکنیم ای گپا، اصلا ما را مثلا در افغانستان ملامت میکنن، شما به خارجی ها مچم میترستین، یا حکومت افغانستان ملامت میکنن شما مچم نوکر فلانی هستین. خب پاکستان مقایسه کنین که در افغانستان یعنی یک طرف شاید 90% ملامت باشه، این طرف پاکستان، چرا در اونجا جهاد نمیکنن؟ یا اول اونجا را یک طرفه بکنن که بعد از بیاین در افغانستان، یا اگر مثلا نوبتکی هم باشه خود 40 سال در افغانستان این کار را کردین، یک دو روز هم خود پاکستان یک جهاد بکنین. سب این سوال را کسی هیچ کس تره نمی کنه. سب این حال وقتش به خیالم رسیده که هم در حکومت پاکستان و هم در حکومت افغانستان، هم در ISI، هم در طالبا، هم آقای حکمتیار، یا یک دفعه فکر بکنن که او برادر بین نمیال فرصت است که یک دفعه دیگه بیدار شیم، ما خود یعنی آله دست دیگران نکنیم، مثل مرغ واری ما را جنگ نفرتن، نفرهای خوب یک طرف شیم، نفرهای بد دیگه طرف شوه، به این کم در افغانستان هم در منطقه یک سل بیایه. سیبت یک فرصت طلایی آمده که این سوال هر کس از خود بکنه. سیب استاد
تشکر. بله نظر محترم، سوال صحیح سوال است. خو هر فیس که متاسفانه ما قبلا هم بسیار به این اشاره کردیم، ما توقع ما از افغانستان در وقتش که این مصیبت ها را ما میبینیم بسیار زیاد است، بسیار بالا است. اما کسایی که در رأس قدرت چیشتن، کسایی که پالیسی میسازن، کسایی که میگن میفهمیم و میگن قوت داریم، اونا مزیشان نیست. نه تنها مزیشان نیست، بلکه ایتو درست و اساسی به حیث دولت مدار، به حیث سیاست مدار، به حیث یک وطن دوست، وطن پرست، اینا فکر نمیکنن سر افغانستان و مردم افغانستان که پلانهای اساسیه در هر بخش برش بسازن. خصوصاً بعد از اینکه حکومت وحدت ملی به وجود آمده، اینا هر چیزی که گفتن که وعده دادن که اینی کارا را انجام میتیم، همیشه بر از اینا گفتیم، مردم گفتن، همین ما خود ما مظاهر کردیم، امروز یک بار دیگه ایره برش تکرار میکنم به هر دوی مشرا و به کابینش به کلگیش. اولین قدم در افغانستان قدم ماندن برای صلح است، آوردن صلح است. اگر صلح نبه، امنیت تامین نشه، با پاکستان میگیم، با طالبان میگیم، با هر کسی که میگیم، قطعی یک پروگرام، یک پلان، یک استراتژی جور نشه و به نتیجه نرسیم، هیچ کار دیگه ما در افغانستان پیشرفت نمیتونه. نه حزب سیاسی درست کار کرده میتونن، نه سواد عام شده میتونه، نه اقتصاد ما خوب شده میتونه، نه تعلیم و تحصیلات ما خوب شده میتونه تا که صلح در این مملکت نبیایه. و چرا نمیایه؟ بازم مثل که پیشتر گفتیم، همی کسایی که در رأس قدرت هستن و ادعا میکنن منشورها را نوشته کردن، اونمو را بیارین یکا یکا باز بیرون رویسش کنین که اولیت برش بتین که با کدام قدم ما اول ضرورت داریم که این عملی بسازیم و همی قسم با قدم های بعدی و این را درست و از ملت خودم پوشیدن ندارن و جهان هم. و این که از امریکا بخواهیم که چطور با دوستای خود مثل امریکا که سبای ریاست جمهوری که اعلان شده بود قرارداد امنیتی امراش امضا شد، آیا ما با امریکا به حیث نوکراشان و غلام ما این کارا را انجام میتیم، یا به حیث یک امسط یک دولت مستقل امرای از اینا پیش میریم و مشوره میتیم و مشوره میگیریم؟ پاکستان اینمی حیثیت خدا، ولو نظامی گریستن، ولو هر نوع فساد هم دارن، ولو تروریسم دولتی هم دارن، اما حیثیت خدا طور نگاه کردن که قصر سفید حرفشان هم مشنوه. بله. اما افغانستان همین قسم یک حیثیت متاسفانه تا بال کسب نکردن.
من نه فکری صاحب لکتنگا چه بوهان صافی صاحب ویلی پا پاکستان که چه حتی پا داخلی سیاست که هم سوارو که تحول
اول راځي دوی ورته آل پارٹی کانفرنس وي، یعنی ټول ګوندونه مذهبي ګوندونه پکې د فوج هم څه استازي ناستې جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یا افغان حکومت وی چې د پاکستان سره به د طالبانو سره به د سولې خبرې سره په ما پخوانی ایجنډې سره بیا ځي، یعنی لکه دا داسې معنی ورکوي لکه چې ملا عمر هم نه دی مړ، لوی تحول هم نه دی راغلی، په کوټه کې هم اختلافات نشته او پخوانی خبره زړه په زړه او سړه په سړه ده. فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت ته پکار دي چې دوی په ډېرو مسایلو کې د جهاد مشران را داخلي، د قومونو مشران را داخلي، کله چې د خپل د واک خبرې لوی جرګې راغواړي. ملا عمر مړ شوی، یو لوی تحول راغلی، د لومړي ځل لپاره په طالبانو کې دومره لوی اختلاف رسوا کیږي. فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت ته پکار دي، مشرانو ته پکار دي چې دغسې یو اجماع جوړه کړي تر څو نوی دریځ غوره کړي او دوی وایي چې موږ په پخوانی ایجنډا ځو.
دقیق ده مراد صاحب، زه سل په سل کې ستاسې نظر ملاتړ کوم. پاکستان چون یو سیستم لري او ګوندونه په هغه کې په سیاسي ژوندانه کې نقش لري، په انتخاباتو کې شرکت کوي، د ګوندو په نامه حکومتونه او صوبې نیسي. په افغانستان کې بدبختانه کرزي صاحب دا ونه کړله، سیاسي ډلو ټپولو ګوندونو یې ته زمینه د ودې برابره نه کړله او هغه تر شا توره کابینه یې ګرد عمر د خپل معاملو دپاره راغوښته د جهادي مشرانو دپاره. جهاد خو ختم سو، کیسه ختمه سو، پاکستان تباه کړه، نوي حکومت رالی، څه بیا تر شا به دغه سیاف و مجددي و ګیلاني به راغوښتلې چې دا وطن یې دغه حالت ته لکه دا اوس چې رسېدلې دي ورساوه، ګوندونو ته زمینه برابره نه کړه. درته چې به ورلې کرزي صاحب ته اولې پوښتنه درڅه کول ول په خټه څه شي منظور داو که په خټه کې دای نو ورس ول مشر دی الته دی لا بړی ملا نقیب ته به لنګي ور وټړل، لا بړی خپل ورور ته به د پپلزو او هغه یو کرپټ خلک چې په خپل ولس کې نفوذ نه درلودي. اوس ستاد خبري پر اساس زه فکر کوم رئیس جمهور ته یو اجماع ضرور و چون دی تر اوسم په دې فکر کې دي چې ازبونه نسته دا چټیات کې هغه غټان دي. اشرف غنی یو څه تلاشون داسې وکړي چې دا مستقل ما او تا ور وغواړه، پروفیسرانو ور وغواړه، مدني ټولنې ور وغواړه، موږ هم یو ورځ ور وغوښتلو په دامت بچانو کې ناستو ول نظر مو راکړي د نیوشته کاوه. نو دی فکر کوي چې دغه به نو اجماع وي. زه فکر کوم خبره چې شته زه یو دوه د کیکه یا یو د کستاسی وخت
مهرباني
زه د افغانستان خلکو ته وایم چې ګوري دا صلح هغه صلح چې طالبانو په نامه جګړه راولاړ سوی ده دا به ختم نسی تر هغه چې پاکستان سره د سرحداتو مسله، د هند نفوذ مسله، د ترانزیت مسله، د کونړ د اوبو مسله او د تلاس رسی په افغانستان کې د استخباراتي معلوماتو ترلاسه نیستی. تو گوری طالبان دی شو غوږ ورته ونیسی. زه اشرف غنی او دغه کرزی مجبور کړی یو چې د ډیورینټ پر کرشه د پاکستان سره خبرې وکړو، ولی پتا جنگ کوي را سره، پتا وینې توی وي طالب زما سره. زه مجبور یم د کونړ پر سیند باندې دته امتیاز ورکم اوبو ته، په دې چې پتا جنگ را سره کوي زما سره. زه مجبور یم چې د ډیورنت کرښه به ورسره منم کنه ولاکه دا جګړه ختمه کړي. زه مجبور یم چې هغه هند چې د سلما بندې راته جوړ کړي، ایراتیان خوشاله و ډولونه ول کورې ودان د هندستان، پاکستان ویني راته تویوي، طالب ته ویني تویوي، هندستان د سلما بند درته جوړي. نو اوس زه وایم زه مجبور یم چې هغه هندستان ته به وایم چې وروره نو کې ځان ګوښکه، زما پښه یې په خپله پایڅه کې د طالب په نامه رابنده کړې ده، غزارېږم، پښې مې ماتېږي په دې چې دی د اسلام په نامه په درواغو جګړه راسره کوي. نو زه وایم دغه جګړه د هغه طالب سره اول خبرې کول چې پاکستان یې درته معرفي کوي، د افغانستان دولت باید احتیاط وکړي په دې چې بیا پاکستان خوا بدی، خوا چې بده کړه بیا ځانمرګي درته کوي، د دغه طالب په نامه یې ځانمرګي درته کوي. د بلې خوا څخه یوه بله جګړه چې اوس کرا کرا صورت نیسي هغه به دوام کوي او د پاکستان پالیسی دا و د غربیانو سره چې موږ بدبختانه دا نه درلودل، د اغل کچې د ایران رئیس جمهور ول بیتی او بستان د راکړې ورکړې خبره وه، دونه راکه دا تر کوم دونه راکه بیا به جنجالونه یو. موږ بدبختانه نه دي زده شکنځل ورته کوو، پیسې دي نه خو پوچ ورته وایي، استدلال نه ورته کوو، قانع کوي نه. دا اوس زه درته وایم د طالبانو جګړه که ختمه یې د پاکستان سره به خبرې کوي. د داعش جګړه ختمه د امریکا سره به خبرې کوي. هغه دا چې د طالبانو پر اوږه پاکستان ټوله چچنیان او آسیایي میانه د ډاکټر عبدالله او د غنی په جنجالو کې بوتلله سمت شمال ته د طالب په نامه یې ولسوالۍ ونیولې په غرونو کې ناست لکه په وزیرستان شمالي او جنوبي کې ناستي. نو زما منظور دلته دا دی چې د پاکستان سره مجبور یو چې چون طالب په پایڅه کې را بند کړی دی د ډیورنډ مسله د ترانزیت مسله. ځکه تاسو ته در معلومه ده چې پاکستان ولې دا اوله مذاکره په میری کې وکړل، دا په دې خاطر یې وکړل چې د افغانستان د استخباراتو او د ایس ای دوه معاونینو هغه د امنیتي اطلاعاتو د تبادلې تړون امضا
کړل.
دا یې نه وایي امضا کړي ولا بله کې اوس هم په دې امید دي چې اشرف غني ورته ویلي دي چې زه دا اصلاح کوم په بل بڼه او کرزی خوشاله دي چې ما ته بیا راښکاره کی بیا که ما ومنل ومه منل کنه دار بره دومه. اوس پاکستان په دې امید کړی دي چې هغه نوې در سره امضا کوم ته دا دوام پلا بیا طالبان را سره کښینو. طالبان دی وشرمیږي په دې خاطر چې د خپل و ام وطن او دولت سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي په ار کې ار جمعې ورځ لمونځ کیږي او د اخترو په ورځ لمونځ کیږي د داسې یو سړي خلکو سره نه کښېنې. اما پاکستان دی راکشي په ځنځیرونو او لکه دغه بوده هلته د تړي پر میز باندې خبرې در باندې کوي. نو زه څه کوایم چې د طالبانو د جګړې ختم د پاکستان سره به خبرې کوو د پاکستان په خوښه، او که داعش خراب وي هغه به د امریکایي متحدینو سره.
پوهان صاحب، استاد محترم، به خاطر نتیجه گیری اساسات چی پیشنهاد دارین؟ یک دو سوالم به ذهن ما خطور کرد که دو بوده مسئله است، یکی طالباست که یعنی طالبای افغانی است که بر از نو فامانده شوند که سعی کنن این طریق وضعیت است پاکستان شما را جنگ میندازه، از او خاطر اونا صف خود یک تفکیک کنن بفهمن یک فرصت طلایی بر از واس. و یکم در سطح بین‌المللی صاحب، در سطح بین‌المللی پاکستان تمام عایدات پاکستان یا سرمایه یا کپیتال پاکستان می جنگ در افغانستان است، او را بهانه میکنه نشان میده از عربستان پیسه بگی، از اونجا پیسه بگی، از اینجا پیسه بگی، از چین بگی، از چپ راسته، مگه در افغانستان آرامی شوه این سرمایه سرش قطع میشه. از او خاطر سیب یک فرصت طلایی به یک دیپلماسی افغانستان هم ایجاد شده که افغانستان حال در دست خود یک سند انکارناپذیر داره که هم به چین بگویه هم بر امریکا به کلگی ببینه. سعی کنین حالا است که طالبان را پاکستان میگه که مثلا انکار میکرد که مستقیما دخیل سالون رهبراش در اونجا برآمد و از او که پا، یعنی دروغ پاکستان مستند نشان بتن که پاکستان یک مملکت قابل اعتبار نیست. یعنی ای مربوط به ما و شما نمیشه، مربوط به دیپلماسی افغانستان میشه. یک دیپلماسی بسیار قوی را نمیشه که افغانستان هم یال سردست بگیره، هم به ملل متحد مراجعه بکنه، هم به چین و امریکا و دیگرها بگوین که سه پاکستان صحیح گپ بزنین.
با کلی نظر سه محترم، سوالاتون در حقیقت طوری بود که جواب خود هم داره و بسیار دلسوزانه سوالا بوده و بر ما همی سوالا مطرح است. ما دمی اردو بود باید گپ بزنیم، یکی خوب بود خارجی است یکی بود داخلی. در بود داخلی یا ملی هم اکتورای هستند که باید مؤثر باشند در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و اونا راستی وطن دوست باشند، راستی واقعا افغان باشند، سمت پرستی، زبان پرستی، مذهب پرستی و قدرت پرستی را کنار بگذارند و بیاین واقعا یک حکومت واقعی وحدت ملی، نظام حقیقی وحدت ملی باید تأسیس شود، نه ای که از این گروپ از اون گروپ از این گروپ از اش گروپ و نو گروپ افرادش اگه باشه حکومت وحدت ملی است اما 20 میلیون 30 میلیون نفوس مملکت اگه نمایندهش نباشه او پروا نداره. به این لحاظ مردم عقب این قسم حکومت که بین خود با رقابت تأسیس میشه استاد نمیشن، غیر از جنگجویای خودشان، غیر از ایستاد خودشان. معنایش ایست که حاکمیت ما حاکمیت ملی نیست، حاکمیت ملی اوست که اکثریت مردم افغانستان و مردم کشورش در عقبش استاد باشن. نه تنها نظامی هم که فاید نمی کنن. اگر مردم خود از خود ساختیم نظام واقعا وحدت ملی را تأسیس کردیم، می تانیم در راه اقتصادی، در راه رشد سیاسی، در راه رشد فرهنگی مردم خود ممد واقع شویم و مردم خودشان خودم می رسانند و عقب حکومت خود استاد می شن. تا که ما حکومت قوی ملی تأسیس نکنیم، رژیم ما یک زبان و یک گپ و یک پلان و یک استراتژی برای آینده مرفع افغانستان متکی به مسائل ملی ما نباشه، هیچ کار را ما نه در داخل است پیش برده میتانیم، حکومت منظور ما است، و نه در خارج است پیش برده میتانیم، نه کس ما را اهمیت میده. آمدیم در بود خارجیش. در بود خارجی اکتورای خارجی است و اکتورای افغانی است در خارج که اینا و هدایت دیگرا عمل میکنن در کشور خود. طالبا باید بفهمن اگر اینا با عمر حکومت با ایجاد پاکستان 100 سال دیگه هم در اوج خدمت کنن، اینا چپراسی خواهد بودن، اینا نوکر خواهد بودن، اینا هیچ وقت سیاستمدار نخواهد بودن، اینا هیچ وقت حاکمدار قدرت داخلی افغانستان نخواهد بودن مگر به دکته نوکرای بادارای خارجیشان، و از اینا ممکن اولادای آیندهشان، نسل آیندهشان که تحصیل کنه، تربیه کنه، همون مدرسه هم بخانه، امونا هم به اینا احترام نخواد گذاشتن و یک تاریخ بسیار خراب را بر خود از خود پا بر جا خواد ماندن. این را باید بفهمن. مثل که رهبرشان به نام ملا عمر در خفا از بین میره و اینا خودشان حالا بگن چه ولی وقت نو ویل شوی، چرا را این تحقیق صورت نگیره، این را باید بگن که چرا پد نگاه کرده بودن، این را باید بگن که چه قسمی مرده بودن. این سوال را کردن از قطر کردن، از طیب آقا کدی سوال آره ما شنیدی میگه باشه. وقتی که یکقدر میفهمن باید یک فیصله خودم بکنن که با اینده افغانستان ما چی بکنیم که در افغانستان جای پای داشته باشیم. طالبه هیچ کسی در مجد نخواد ماند اگر اینا بر خادم مردم افغانستان نشن، نه قاتل از اینا تنها به واسکت پراندن قدرت گرفتن همیشه. و این لحاظ باید عقب خارجیان نرن، وطن پرستی خود با مسلمان بودن خود یک جای ثابت بکنن به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان و طالبا. اگر حیثیت خود حفظ کنن برای اردوش بکار است که با قدرت‌های بزرگان بفهمانند، استدلال کرده بتانند، واقعیت خود حرف خود به کرسی نشانده بتانند. اگر در وایت هاوس میرن، اگر در برلین میرن، اگر در پاریس میرن، اگر در چین میرن، اگر در مسکو میرن، با هم در منطقه، هم با قدرت‌های جهان، هم با ملل متحد، اینا به نفع افغانستان باید بتانند استدلال کنند و قانع بسازند مردم. واضح است که بن لادن کی میکشه پس تروریسم کی تربیه میکنه، ملا عمر ما را کی میکشه پس تروریسم کی تربیه میکنه. اگر CIA همراه از اینا، امریکا همراه از اینا دست داره، واضح بگوید مردم افغانستان که ما ترجیح میدیم تا که پاکستان هست امراج استاد هستیم، تا که او هر چیز میگه شما قبول کنید. در غیر از او باید خوب خوب بگوید، بد بد بگوید.
تشکر. خب فکر صاحب شما جنبندی کنین.
زه فکر کوم چې طالبانو دا شایي چې وخت راغلی دی ایسای مادي فشار پر واریدي راسي د ډاکټر اشرف غنی او عبد الله تر مشري لاندې په یو بوري حکومت کې شامل سي، خپل ځایونه خپل ځکی بیرته ترلاسه کی، په یو سیاسي ګوند خپل ډله بدل کی، د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې شرکت وکي، بل یې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې شرکت وکي، او د لوی جرګې په دایره دلو باندې کوم ملحوظات چې په قانوني اساسي کې لري هغه تغییر کو، په خپل وطن کې وچه ډوډۍ خوړل تانا کې لاسونه بهتر کی، د بل هیواد په قصرونو کې او د ورځې غوښه تر خوراک.
بله تشکر. آی صاحب سید داود شما هم صاحب جنبندی بکنین صاحب بفرمایئ.
زما په ان باندې صاحب دلته دری اړخ حدیثه یو اړخ لکه څنګه چې وویل شو طالبانو ولیده چې د دې یو شمیر مشران بندیان شول یو شمیر ګوانتانامو ته ولیږل شو بلاخره د دوی مشر ملا صاحب هلته په حق ورسید یعنی دا زه فکر کوم چې دوی ته ډیره یوه ښه تجربه ده د پاکستان د نږدېوالي نه په پاکستان کې د اوسېدو نه اوس باید دوی یو سلاتیا درجې په دې باندې فکر وکړي چې واقعا پاکستان افغانستان سره دوستی کوي او که پاکستان د افغانستان سره دښمني کوي او نور اهداف لري او هغه اهداف لکه د جهاد په دوران کې د افغانانو د لارې پیاده کوي. دویمه خبره چې زه کوم دغه دولت د ملي وحدت حکومت په نامه باندې متاسفانه دا د دوه ډلو یا د دوه ټیمونو حکومت دی. په دې کې بیا هر یو ټیم سره لس حزبه شل شوراګانې دي چې د دوی حسابو کې شپېته. اوس چې وګورئ دغه مقررې په د نهه میاشتو کې نه په ملي کچه دي نه په مسلکي کچه دي نه په یو تعهد سره دي. که چېرته دوی دغه ظرفیت ځان کې پیدا کړي چې واقعا د دوی غېږه خلکو ته خلاص ای او د دې سره زه په یقین سره درته ویلی شم په طالبانو هم تاثیر کوي که موږ شریف ولسوال متحد ولسوال متحد والی متحد وزیر متحد سفیر ولرو بیا دغه زمینه د استفادې پاکستان ته نه پاتې کیږي چې افغانانو نه د استفاده وکړي. خو اوس متاسفانه چې ملي ورته ویلی نه شو دا د دوه ټیمونو چې تقریبا شپېته پارچې دی. طالبان که اوس هر څه شي شپږ پارچې بشي اما موږ فعلا زما تشویش د اوسني حکومت نه دی. بله خبره چې زه کوم هغه دا دی چې امریکا راغله ساز و باز سره راغله بالاخره امنیتي تړون یې دلته امضا کړه بالاخره د ملي وحدت حکومت جوړ کړه. ایا امریکا په دې باندې نه پوهیږي چې دا د ملي وحدت حکومت دی؟ تاسو پوهیږئ داسې سکتورونه زه تاسو ته ښیم مثلا اقتصادي سکتور کې یو اقتصادان هم دا اوس مقرر شوی نه دی. دغسې امنیتي نظامي سکتورونو کې چې وګورئ مثلا وزیر د یو قوم دی موینان د نورو قومونو دي بیا د هغه قومونو په دواړو ټیمو کې چې دي هغه مکتوب ورکوي وزیر موین نه مقرروي هغه دوه درې درې کسان چې دي هغوی هزاره هزاره ته ورکوي پښتون پښتون ته مکتوب ورکوي تاجک په دغه رقم سره حکومت ولي نه کیږي. په دغه رقم موږ پاکستان سره په اصطلاح سیالي یا پاکستان سره غمګي نه شو کولی. په دغه رقم سره طالبان اوس داسې فکر وکوي که طالبان راشي طالبان راشي همدا اوس وایي چې موږ سره پاکستان بد وکړه تاسو سره یو ځای کیږو. د دوی پروګرام څه شی دی؟ دوی داسې یو لیکلی پروګرام لري چې طالب ته وایي چې طالبه لکه مخکې چې فکر صاحب ورته اشاره وکړه موږ ملي موقته اداره جوړو تاسو به پکې دا وکړي. اوس متاسفانه د دوی ټول جنجال په دې کې دی چې څوک مقرر کړي چا نه چې پیسې اخیستې دي چا چې ورته کمپین کړی په دوی باندې دوی وخت ضایع کوي. دا د ستاسو کور ودانې ستاسو د راډیو د نور رسنیو د کور ودانې چې هغه په ملي مسایلو غږیږي. متاسفانه دوی په دغه یو هفته لس ورځو کې ملي مسله چا پورته نه کړه چې په دې کې د افغانستان ګټه څه شی دی په دې کې د افغانستان تاوان څه شی دی. او بل د ټولو نه مهمه جان کیری په 2010 کال کې حامد کرزي ته ویلي وو په هغې وخت کې جان کیری د سنا په جرګه کې د نړیوالې اړیکې مشرو هغې مخ کرزي ته اړولی وو چې پوهیږي چې ملا عمر په کراچۍ کې دی. یعنی دا خبرې پټې نه وي د امریکایانو نه پټې نه دي لیکن اوس امریکایانو سره وایي چې تاسو نه پیسې م اخلي تاسو نه استفاده هم کوي او موږ در سره امنیتي تړون هم امضا کړی دی. اوس موږ سره په سوله کې هم دوی موږ ته د سولې پروګرام هم جوړوي سولې ته خلک هم راولي فیصلې هم دوی کوي. متاسفانه دغه غږ کش کې په هر کې یا په اجرایه دغه کې ریاست کې موږ وګورو نو بیا دا ولسی شاته درېږي طالب شاته درېږي. اوس متاسفانه موږ خپله موقع موږ خپله فرصتونه د لاسه ورکوو. پاکستان ګوري چې ټولې خبرې موږ اسلام آباد ته سترګې په لارې وو چې د رایل شریف څه وایي وزارت خارجه څه وایي بل څه وایي لیکن متاسفانه دغه چې افغانان په دې وطن باندې دایجه قربانی داده دیگه داده ظریف سیب پر از اینا ای کاش اینا گوش بگیرد. تشکر.
خلاصه مطلب سیب سخن آخر همی شد که حکومت هم یک بازنگری کنه و کارهای خود اگر طالبا بگه که مسئول میکنیم اینا کدام پلان نداره. به هر حال بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم پوهان سیب ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل حاجی سیب سید داود رئیس مرکز نشاط افغان آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و انجینیر سیب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی و شنونده محترم تشکری میکنیم. از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن از نام تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
کوم کوم سندری را ترا وڑا سن کوم سندری را ترا وڑا سن کوم سندری را ترا وڑا سن کوم سندری را ترا وڑا